السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ساني ساتون بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې کړه کې په تاسو ته د خبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د پوز ویان نن ویلي په افغانستان کې هغه وسلوال پټنځایونه لري چې پر دوی بریدونه کوي. په سوات کې د تنورونو مالکانو د ډوډۍ د سرکاري نرخ خلاف احتجاج کړی او اسرائیلي پوز نن د مای پر ومه له مصر سره نږدې د رفح سرحدي لارې کنټرول ترلاسه کړی. د خبرونو تفصیل. نن د مای پر ومه د پاکستان د پوز د اماړي کوسانګي اس پی آر ویلي له افغانستانه وسلوال په پاکستان بریدونه ترسره کوي. د اس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و چې د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا د شانګلې په بيشام کې پر چینایي انجنیرانو شوی و. دوی ویل چې دغه برید کوونکي ترهګر او د هغوی مرستیالان له افغانستان کنټرولېدل او ځانمرګي بریدګر هم یو افغان وو. د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع په بيشام کې یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیرانو د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شوی وو. هغو انجنیرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ په جوړولو کار کوو، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې دغه تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د سوات ضلع د تنورونو اتحادیې سوات تندور اسوسیشن نن په ټوله ضلع کې کاربندي اعلان کړي. د سیمې د تنورونو مالکان او کارکوونکي وایي حکومت په سرکاري نرخ کې د ډوډۍ بیا ګران کړي، ځکه چې دوی ته د غنمو اوړو ګران پریوزي، نو څنګه یې ډوډۍ په ارزانه بیا خرڅ کړي. د سیمې د تنورونو د اتحادیې جنرال سکرتر نعیم خان چې په منګوره کې د ډوډۍ پخولو تنور لري وایي چې د کومو اوړو نرخ کم شوی، له هغې نه ډوډۍ نه جوړیږي.
خو چون کې مونږه فین نه روټۍ پخو، مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دی هلته کې سره وړی، هلته کې پتیره روټۍ ده، نو سواد کې خو پتیره نشته، خمبیره ده، د فین نه تیاریږي. نو مونږ د فین نه ریټ کوو، مونږ ته د فین ریټ تر دې ساعته پورې که پنجاب کې کم دی، په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلی.
بلخوا د سواز ضلع مرستیال کمشنر سهیل خان په دغه مشال لیډیو ته ویل چې په وروستیو کې د وړو په نرخ کې 10% نه زیات کمی راغلی او ځکه په سرکاري نرخ نامه کې د ډوډۍ بیا کم کړل شوې ده. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې نن په څلورمه ورځ هم د احتجاج له امله د کوټي او چمن ترمنځ لویه لاره بند ده. دا احتجاج وروسته له هغې پیل شو چې کله د مای په څلورمه د چمن د پرلتوالو په خبره سرحدي عسکرو پر احتجاجي کیمپ ډزې وکړې چې پکې یو تن ووژل شو او لس نور ژوبل شول. خو بلخوا د سیمې سرحدي عسکرو پر احتجاج کوونکو د برید کولو تورونه رد کړي دي. د وروستیو حالاتو له وجې د سیمې د پاسپورټ دفتر هم تړل شوی دی. بلخوا د چمن د احتجاج رانوای د احتجاج به تر هغه وخت روان وي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلي. د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویل چې د نوومبر له لومړۍ څخه پر چمن او افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کوي. په سیمه کې د اکتوبر له 20 راهیسې د روان پړلت زیاتره ګډونوال هغه پنډیان دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ به هر ورځ په شا تجارتي سامانونه اوړل راوړل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مومندو کې پولیسو د احتجاج په توګه لزنو تاڼو دروازې تړلې او د خلکو ریپورټونه یا اف آی آر نه درجوي. د سیمې پولیس چارواکي وایي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو پولیس هغوی ته د پولیسو پروتوکول نه ورکوي. د مومندو د پولیسو مشر ډي اس پي جاوید خان مومند نن مشال ریډیو ته ویل تیره ورځ د میچنی ګیټ تھانې د مومندو د پولیسو یو ګاډی نیولې وو او د ډي اس پي ایاز خان ورور یې گرفتاره کړی وو. زیاتوي د پیښور چارواکو په دغه اړه د مومندو د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه منلو. بلخوا د میچنۍ تاڼې یو حوالدار د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې د مومندو د پولیسو ګاډې په تاڼه کې موجود دی، خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکړ. په 2013 کال کې د قبایلي ایجنسیو په خیبر پختونخوا کې لزم کېدو وروسته د هغو سیمو خاصدار ځواکونه د پولیسو په څانګه کې شامل کړل شوي وو. او بل خبر دا چې اسرائیلي پوځ نن د مې پر ومه له مصر سره نږدې د غزه تړانګې د رفح سرحدي لارې کنټرول تر لاسه کړی دی. چارواکي وایي له دې سره د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند خبرو ته تاوان رسیدلی شي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. اسرایلی پوځ ویلي د دوی دغه بریګیډ د رفا پولې ته نن سهار رسیدلی او هلته یې مصر ته د تلونکو کډوالو د چارو کنټرول اخیستی دی. د غزې جنوبي برخې رفا کې د جنگ له وجې له لسو لکو زیاتو بې کوره شوو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه مو د فرخندا اسد ناوړې دل د مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلې وي چې نن د پاکستان د پوز اماریکو څنګه ISPR ویلي دي چې له افغانستان نه وسلوال په پاکستان کې بریدونه تر سره کوي. او دا خبره د ISPR بیان میجر جنرل احمد شریف نن په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال کړی ده. په دې اړه راته نور تفصیلات راکوي د اسلام آباد نه زموږ همکار راشد خټک. راشد خټک، دا چې نن کوم پریس کانفرنس شوی دی میجر جنرل احمد شریف چې خبری کړی دي، په دې کې نور هغه څه ویلي دي، په کومو موضوعاتو باندې وینا کړی ده؟
دخو ډیر وګت پریس بریفینګ سو ساته وچلی دو بیا ممبئی شروع چې ته افغانستان نه وکړه او ممبئی شروع د افغانستان نه وکړه د هند نه مخکې هم د افغانستان نوم واخیست او دلته د ترګری د پیښې چې دي دا یادول شروع کړل چې پلانکي ځای کې پیښه شوې پلانکي ځای کې شوې او دا ټول بیا وویل چې دا د افغانستان کې پلان شوې او افغانانو کړی او دا پلانکي ځانمرګ چې دا هم افغان و ګاډه چې راغلی وه هغه هم افغان و افغانستان نه راغلی و. اول خو یې دا خبره وکړله. دویمه خبره چې کومه مهمه ماته ښکاره شوه، هغه یې دلته د ملک دننه چې کوم سره سیاسي صورتحال دی د یو ګوند خصوصا تحریک انصاف هغې په حواله وه چې په نهمه مۍ باندې کله د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیول شوی و او کوم احتجاج چې شوی و او په هغې کې بیا د ملکي دولتي او د پوځي تاسیسات ته زیان رسېدلی و. نو په هغې په حواله پوښتنه ترې وشوه چې یو کال وشو تاسو چې دی د خلکو سره څه کوئ چې کم نیول شوي؟ نو دوی بیا هغه ټول فلم وښو چې په نهمه مۍ څه شوي و. پوښتنه ترې دا شوی و چې تاسو خلک وایي چې کمیشن دې جوړ شي، نو دوی چې کمیشن خو هله جوړېږي چې په کومه خبره کې څه ابهام وي څه شک وي، نو دا خو د کیمرو په وړاندې هر څه شوي دي او خلک ښکاره دي نیولې شوي دي او که دا خلکو ته سزا ور نه کړل شوه نو بیا چې دا بیا به په ملک کې د هیچا عزت ژوند او ملکیت چې دی جایداد دا به محفوظ نه وي. بله پوښتنه ترې دا وشوه چې تاسو د پی ټی آی سره مذاکرات خبرې اترې کوئ که نه؟ نو هغه خبره هم بالکل رد کړله، وایو چې نه هیڅ څه ته باندې خبرې نه کېږي ورسره او دا خلک دي په کاري چې توبه وباسي او دا تاثر یې هم رد کړو. بل پوښتنه ترې دا وشوه چې د امریکا ته تاسو پوځي اډې چې دي دا ورکړی دي که نه؟ نو د وجنه نه مو ورکړی دي او نه به ورکول کیږي.
ښه، صحیح. نو بس دغه مهم موضوعات چې څنګه تاسو یاد کړل، لکه افغانستان نه چې کوم بریدونه په پاکستان کېږي، د چې څنګه ویلي دي یو نیو تورې پورې کړی دی او دغسې دغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان. نو ډېره مننه راشد خټک د معلوماتو راکول. اوریدونکو، د پاکستان فوج وړاندې هم داسې تورونه لګولي وو چې له افغانستان نه په پاکستان بریدونه کېږي، خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو دا ډول تورونه رد کړي وو. هغې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د ایچا پر ضد نه استعمالیږي او په پاکستان کې ترهګري چې کومه روانه ده هغه د دې هیواد خپله کورنۍ مسئله ده. مشال ریډیو دا اوریدونکو،
دا مشال ریډیو ده که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
په سواد کې د تنورونو مالکان یا نانوایان وایي چې حکومت د غنمو نرخ زیات کړی او د ډوډو نرخ یې کم کړی دی. دوی ویلي دي چې د حکومت دا پریکړه نه مني. دوی زیاته کړې چې د احتجاج په توګه نن تنورونه هم نه دي بل کړي او ډوډۍ نه پخوي. بلخوا چارواکي وایي چې اوړو نرخونه ارزانه شوي، نو باید نانوایان د ډوډۍ قیمت هم کم کړي. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
حکومت کے نہ کر دو فیصلے، حکومت کا د ضلع سوات تنور ایسوسیشن په وینا ټول سوات کې ډوډو پخونکو نن کار بندیز دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې سرکاري نرخ کې د ډوډۍ ګرانه کړي. دوی د حکومت په ضد نارې هم لګوي. په سلګونو د تنورو مالکان او کاروندار احتجاج کې ګډون کړی. د اتحادیې جنرال سکرتر نعیم خان چې منګوره کې د ډوډو پخولو ته نوم لري وایي د کوم وړو چې نرخ کم شوی هغې نه ډوډۍ دوی نه پخوي.
چون کې مونږ فین نه روټۍ پخو مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دی هلته کې سره وړی دي هلته کې پتیره روټۍ ده. نو سواد کې خو پتیره نشته خمبیره ده دا د فین نه تیاریږي. نو مونږ د فین نه ریټ کوو. مونږ ته د فین ریټ تر دې ساعته پورې که پنجاب کې کم دی په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلی لکه د 2013 نه زمونږ دغه روانو خو بهرحال اوس هغه یو خوستاقه نقنامه را لېږلې ده. نو مونږ هغه هم د دوسره ایګري مونږ په هغې باندې دغه ونه کوو خو بهرحال کوم دوته مونږ انتظامیې ته بار دا ویل چې مونږ ته ریټ را وړو ریټ چې څنګه ته زمانه روټۍ ریټ غواړي داسې مال د وړو ریټ راکا. نو نه پوهېږو چې په هغو باندې ولې دا حکومت کمزوری دی څه وجه ده چې هغه له ریټ نشته او مال ریټ دی. نو مونږ د دغې مطابق نن بس مجبور خپل دوکانونه بند کړو راووت.
احتجاجي مظاهرې ته د یاد اتحادیې مشر سبزري خان وینا کې ویل چې زیاتره ترورو مالکان په تاوان کې روان دي. دوی نور تاوان ته جوړ نه دي.
مہنگا آٹا سستا روٹی زمنگ د وزیر اعلی ناجائز نرخ نامہ شل کال منگ دل روٹے پخی کرے منگلا چھ سے انعام رانا کو کمن پا کس کے شل کال روٹے پخری د کسی نا چرتا چا بچے نہ کچن نہ دے رہا ہے. منگا پیا ان دی خدمت کرنے نوں تیار ہوں پیا ان تیار ہوں کو کچری دا دا ناجائز فیصلے نہ منگا پخپل بچو بانے نور دا عوامو خدمت کرو تے تیار نہیں.
بلخوا د ضلع سوات مرستیال کمشنر سویل خان په دا اړه مشال ډېرو ته وویل چې تېرو لنډو ورځو کې د وړو په نرخ کې 10% نه زیات کمی راغلی. د حکومت لخوا د ډوډو سرکاري نرخنامه جاری شوې او دوی هم په هغې د عمل کولو هڅې کوي.
خلکو کمپلینس لکه دا خو یو څو کسان دي چند کسان دي د هغوی اسوسیشن دی خو د خلکو کمپلینس دي که نه هغه خو د جنرل پبلک کمپلینس دي که نه او روزانه په روټۍ باندې دا دغه دی چې تاسو چې کوم قیمت مختص کړی دی د هغې دپاره هغه فالو کېږي نه تاکہ کمپلائنس نہ کیجیے.
د تنورو مالکانو د هړتال لوجه د سواد په بیلابیل سمو کې کورونو کې دننه سره سره سیمه کې هوټلو ته هم مشکلات را پیښ شوي او زیاتره خوراک ځایونو کې د ډوډۍ په ځای ورجی پخ کړی شوي. د تنورو مالکان وایي چې د دوی غوښتنې پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې ناسرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو بل تن په ډسو وشلې دي. په میرلي کې د پولیس ټانې او چارواکي او ځايي خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې د هدفي وشنه د مې پښبګم شوی د وشل شوی تن یاسر شاه د ټرک ډرایور وو. پوځیانو ته به د اوبو وړلو مستوري کوله وسلوالو وشلې دي. چا تر اوسه د دې پیښې سیمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې دا اتلسم هدفي برید دی. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکوي.
د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي او ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د مې په شپږم یو ځل بیا میرعلي کې وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلې. پولیس او د غلطه ځایي کسانو وکاس خان او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کاري د رحمان وزیر وویل چې وژل شوی کس یاسر شاه نومیږي، د خیبر ضلع جمرود اوسیدونکی دی. دوی وایي چې وژل شوی کس د ټرک ډرایور وو چې فوځیانو ته به یې اوبه وړلې او خپله مزدوري به یې کوله. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. پولیس او ځلي انتظامیه چارواکو وویل چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې د مئی په سلوارمه هم میرام شاه پولیس تانه یو چارواکی عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشرانو په وینا نامعلومه وسلوالو د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خواني امیر او سپلګا سیمه منتخب ویلي چیرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژلې وو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا رحمان الله وزیر وسلوالو په تپی سیمه کې په هغه ځای کې لګاډي کوس کړی وو او په ډزو یې ووژلو. چرته چې د نوړاندې د صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله یې هم دغلته وژلی وو او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ باندې هم په یاده سیمه کې وسلوال برید شوی وو. د ځایي خلکو په وینا تپی د وسلوالو مضبوط پټنځای بللی شي چې زیاتره وسلوال دغلته مرکزونه لري. شمالي وزیرستان کې روان کال دغه تلسم هدفي برید دی او تیر 2023 کال کې دغلته د هدفي بریدونو شمیر 340 وو. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران ځوانان او فعالان وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي. وسلوال او هدفي بریدونه دوام لري. ځایي خلکو په وار وار د نام نیزې د احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. له حکومت او فوج نه یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې کړې. حکومت فوج او پولیس هم په وار وار ټینګار کړي چې دغلته امنیت ته ژمن دي او وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. میرام شاه کې یو فوزي افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې دغو عملیاتو کې یې ګڼ وسلوال وژلي او ډیره یې گرفتار کړي. د دوی په وینا وسلوالو فعالیتونو ختمولو لپاره یې کاروایې توندې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د قبایلی سلو د انسمام په وخت د قبایلی سیمو ګڼ خاصدار په پولیسو کې شامل کړل شي. په مومند کې دغه پولیسو اوس احتجاج کړی دی او وایي چې د بندوبستي سیمو پولیسو یې قانوني حیثیت نه مني. پولیس د احتجاج له پرون راهیسې پیل کړی دی او تاڼې یې هم تړلې دي. د پولیس وایي چې باید حکومت ورسره د مراعاتو په ګډون کړي ژمنې پوره کړي. د احتجاج کوونکو د تازه غوښتنو په اړه له حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته سنې دي ویلي. په دې اړه نور حال شانواز ترغزی راکوي.
په محمد کې د خاصدارونه پولیسو ته زم شوي وغړو د مې د شپږم نه احتجاج شروع کړي. دوی بیلابیلو تاڼو ته تالی هم لګولي او کار بندیز کړي. د محمد دغه پولیس وای د خیبر پختونخوا پولیس دی. دوی ته د مستقل پولیسو په شان د سرویس سټرکچر یا د خدماتو ډانچه ورکړي. له هغې وروسته به دوی ومني چې دوی ګنې مستقل پولیسو ته اوختلي غړي دي. د محمد پولیسو دغه احتجاج له هغې وروسته شروع کړی چې تیره ورځ پیښور کې د میچنې گیټ تاڼۍ پولیسو د محمد دیو ډي ایس پی ایاز خان گاډی نیولی و. دغه گاډی تاڼۍ ته بوتلی و او د محمد د پولیسو په خبره د پیښور پولیسو بیا د محمد د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه مانه. د محمد د پولیسو ډي ایس پی جاوید خان مومن چې په خاصدارو کې صوبیدار میجر په څوکۍ ګمارل شوی و مشال ریډیو ته د مئی په اومه وویل
احتجاج کم دی دا بجاری داغه پوری چې منګه چې پولیس کم مشران دی ایجی شو یا ایجی شو او مذاکرات تر ته ناس نه یو منګه خبرې نه منلې شوی برټن کې لیکلی نه راکړي. نو دا به ان شاء الله داغه پوری جاری او نن دا غم راځي را روان دي خیبر ولم راسه رابطه کړي او چې در رواني نن برازي او باجا وړم راځي.
جاوید خان مومن زیات کړه چې د خاصدارو پولیسو ته د انضمام په وخت دوی د خیبر پختونخوا حکومت ته 22 نکاتي ایجنډا ایښودلې و باید هغه دی عملي کړی شي. د محمد د پولیس یو بل ڈی ایس پی خالد خان مشال ریډیو ته دغه نکاتو درې پانی مسوده هم شریک کړه. په دغه کې د ځینو مهمو نقطو تر مخې دوی د حکومت غوښتلی و چې خاصدار د انضمام نه پس په پولیسو کې د هر رقم مراعاتو سره واخلي. هغه داسې لکه څنګه چې په بلوچستان کې د لویز سواکونه د پولیسو ډیوټي کوي. بل نقطه دا چې که حکومت خاصدار پولیسو تاړوي نو په قبایلي ضلعو کې چې څومره هم خاصدار او لوی ځواکونه دي بغیر د کوم شرطه دي مکمل پولیسو ته واړوي مانا چې دوی ته د سرویس سټرکچر هم ورکي. یو بل نقطه کې بیا دا هم لیکلي خاصدار خانداني میراث دی مانا دغه نوکری یا مراد د خاندان پسې تروم را تړلې وي دا سلار دې ورته برابر شي چې ګنې دغه میراث ختم نشي. یو نقطه کې بیا دا هم لیکلي شوی چې د خاصدارو موجوده سینیارټي مانا د عہدې مشري دي ونه چړل شي او د ضلع پولیس افسر نه علاوه نور پولیس افسران به د بهرنیو ضلعو نه دغه ضلعو ته نه ورلیږل کیږي. په 22مه او اخیره نقطه کې بیا دا هم غوښتنه کړې وه چې صوبیدار میجر د ډي ایس پي واخیستل شي او د خپلې ضلع نه د بیا بهر ونه لیږل شي. د جاوید خان په خبره نن د مې په 9 مې په محمود کې وغونډه هم کیدونکې ده او امکانات دي چې هغه کې د راتلونکي د پاره کومې خبرې وشي. د پیښور د میجنګي ټانی سره د رابطې پوښت د ټانی مدد محرر مشهد رډي ته وویل دوی ګاډه واپس پرې خېده او کوم قانوني رپورت یا روزنامچې نه ده لیکلې. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج لوجې د کوټي او چمن ترمنځ لوی لاره لا هم بند ده. احتجاج کوونکو د پاسپورت دفتر ترڅنګ افغانستان ته د تلونکو هر ډول ترانسپورت مخه نیولې ده. د چمن پر لټوالو لومړی په پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو خلاف احتجاج کوو، خو ست پر لټ ترڅنګ د نور احتجاج یې لاغرسته پیل کړ چې د دې په وینا اف سی ځواک یې د مې په سلورمه په کیمپ بریدو کړ. بل خو د سرحدي ځواک ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا د یې خلاف د سیسه ده او ادعا یې کړې چې کار پر لټوالو پخپله کړي. نور حال ایوب ترین را کوي.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پلوټوالو لورې د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوچ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوچ چمن لویه لاره نه خلاصوي. په دې ترڅ کې د چمن د پرلت یو مشر فوصله وایي چې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت ستونزه د ټولو پښتون کام مسله ده.
موږ د چمن صدر کوټ پوری و هر ځای والا ته موږ وایو کپشن والا دی، کاودلا خان والا دی، چراغ والا دی، کوټ والا دی، روار مشر ته و هر پارٹی ته موږ دا خواست کوو چې د کوټ صدر چمن پر دې هر ځای بند شي. سرکاري دفترونه جمع سره وتړي. موږ و هر سړی ته وایو چورونه دا یوازې د چمن مسله نه ده، دا د ټولو پښتانه غم دی چې موږ دا رقم قدمونه نه واخو. اته میاشتې دا پښتانه در په درک شي مستل خو امن ناس و اخر بیا دې پرلت باندې ګولی وچلولې. ظلم یې وکړي، بلبرت یې وکړي، دا هیڅوک دونی ظلم نه کوي. موږ کوژک بند کړی دی، موږ حمایت وکړي، ټولې علاقې دې بندې.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن دویمه ورځ هم د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی او ډېری خلکو هلته پرلت وهلې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پرلت مشر مولوی منان ویلې دي چې نور به دوی په چمن کې د پاسپورت جوړښت کار نه پرېږدي.
مقصد دا دی چې خلک د پاسپورټو څخه مخ واړي او چې کوم افسر طبقه ده چې په دې پاسپورټ کې کار کوي هغه افسران چې دي هغه ته موږ جواب ورکړو چې وروره نور دا ولس دې او پاسپورټ و جوړولو ته تیار نه دی. چې کوم سرکاري ټیم یا مثلا دا پاسپورټ کې د کوم ټیم سره کار کول کیږي موږ به سار راځو پر دا ځای باندې بکشینو.
د دې احتجاج کوونکو لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ هم سړک د تیرو دوو ورځو راهیسې په چمن کې بند دی. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې په شرط نه وځي په چمن کې احتجاجي پر لټ روان دي. بلکې د مې په شپږمه نیټه په پاکستان کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو اتحادیې تحریک تحفظ پاکستان لخوا د چمن د پرلت په ضد لاریونونه او مظاهرې سوي وې. په کوټه کې د یو لاریون وروسته پر منان چوک و مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د یو پلان لاندې حکومت د افغانستان سره پر پوله د چمن خلک و خپل کاروبار او روزګار ته نه پرېږدي. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان زیاته کړه چې دوی به کله هم د پښتون کام د معاشي ترقی په مخ کې خندونه ونه مني.
ولس د زرګونو په تعداد کې ناز دی او د غوښتنې دغه ده چې موږ هیڅ د قانون برخلاف مطالبه نه لرو، د آئین برخلاف مطالبه نه لرو. زموږ ساده مطالبه دا ده چې زما مسجد هلته دی، زما د زراعت مځکه هلته ده، زما کور هلته دی، زما کاروبار دی خواته دی، مارکیټ مې واخواته دی، کور مې ودی خواته دی. ما د سر دومره اجازه تراکه چې زه خپل کور تا تولارزم خپل جمعه تولارزم خپل زرین زکی تولارزم خپل درو تولارزم خپل رشتہ داران تولارزم او خپل معاشي سرگرمیان وکم هم دغه خبره ده چې داله تیرو او یا کال سم په دغه انداز روانه وو خو ته د ملک حکمرانانو پر بارډر باندې زونه ولګول
د دېونه ورده چې په چمن کې تیر کال د اکتوبر د 28 نیټ څخه احتجاجي پر لټ پیل شوی دی کله چې دغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارت او تذکرې پر ځای د پاسپورت او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور یو ځل بیا له مرکز څخه د خپلو باقایا جاتو غوښتنه کړې ده. هغه د مه پښبګمه د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د پختونخوا صوبې د تراګری سي جنگ کې 1400 روپۍ مصرف کړې دي خو مرکز ورته په دې کې څه نه دي ورکړې. د بجلی د خالص ګټې یو بخنه غړم 1500 روپۍ هم مرکز ته ور پاتې دي. هغه ویلي دي چې که مرکز صوبې ته خپل د ګیس بجلی تیل او نورو وسایلو د ګټې حق ورکړي نو دا صوبه به د هیواد تر ټولو شتمنه صوبه جوړه شي. بلخوا څېړونکي وایي چې په رسنیو کې د بیانونو ورکولو پر ځای د خیبر پختونخوا حکومت لا پکار ده چې د مرکز نه د خپلو بقایا جاتو ترلاسه کولو لپاره آئینی او قانوني لارې خپلې کړي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور دا خبره د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون په مشهور پروګرام کیپیټل ټاک کې د سرګندونو پر مهال کړی ده. علي امين ګنداپور وویل چې صوبایي حکومت د ترګری ضد جنگ کې 1400 روپۍ مصرف کړي دي خو مرکز ورته په دغه پیسو کې سنری ورکړي او د بجلی د خالص ګټي 1510 روپۍ او د قبایلي زیلو بقایجات هم مرکز ته ورپوري دي. شینون کې وایي په اصولي توګه د وزیر اعلی خبره سمه ده خو پکار ده له مرکز د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره په رسنیو کې د بیانونو ورکولو په ځای یو د عمل قابل تګلاره جوړه شي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
بدقسمتی دا چې زمونږ صوبایي حکومت په دغه حواله باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم لا سنجیدګي نه ده ښودلې. په کار ده چې یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي. یو طرف ته به ته سیاسي تور باندې په کار ده چې دوی سره ډایلاګ جاري وساتي ټایم په ټایم په خپلو میټینګونو کې کم چې د وفاق سره کېږي په هغې کې خپل حق دپاره آواز اوچت کړي او بل طرف ته په عدالتونو کې او کوم چې وفاقي ادارې دي نیپرا ده په ان اف سي ده یا نور داسې کوم فورمز دي چې په هغې باندې خپل کیس چې دی په ښه انداز کې چې دا او جنگیږي په دې لپاره د دې لپاره چې سیاسي او عدالتي دواړه جنگ کول پکار دي.
د پاکستان آئین له مخې وفاقي حکومت باید د ان اف سي فارمولې د لارې د هیواد ټولې ګټلې پیسې د وفاق او صوبو ترمنځ وویشي او په هر صوبه کې پیدا کېدونکي ګیس تیل بجلی او نورو وسیلو په ګټه کې صوبو ته خپله برخه ورکړي. په پیښور کې په مالی معاملاتو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي د مرکز سره د صوبې د بقایجاتو دا معامله ډیره پخوانۍ ده او په مرکز کې د تحریک انصاف د خپل حکومت په دور کې هم دا معامله نه و حل شوی.
د خیبر پختونخوا پیسې پاتې دي د ای جی ان قاضي فارمولې د قبایلي ضلعو چې کوم حصه وه هغه او دغه شان چې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان نه کیږي یعنی نوی قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ نہ کیدو په وجه باندې هم خیبر پختونخوا ته ډیر نقصان رسی ځکه چې د قبایلی ضلعو کوم آبادی و هغه خیبر پختونخوا کې شامل شوې ده او د ان اف سی چې کوم تقسیم کار دی نو هغه د 20% هغه د آبادی په تناسب سره کیږي نو چې 50% خلک په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی نو په کار ده چې دغه تناسب په حصہ برابر دی خیبر پختونخوا ته خپل حصہ ورکړي شي کوم چې وفاق نه ورکړي. دا د صوبې د مفاد نه زیات سیاسي مفاد ماده بده کې ښکاری او کدا چې نه و نو چې کوم څلور کال په وفاق په دې صوبه کې د یو جماعت حکومت نو په کار و چې دوی دلته خپل 140 روپۍ د صوبې له خوا ورکړي وي کوم چې نن دوی د وفاق نه په زور زبردستۍ باندې غواړي.
وفاقي حکومت د علي امين ګنداپور د غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي خو د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف او د پښتونخوا د نوي اعلی وزیر علي امين ګنداپور د لومړي ملاقات پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف پا پښتونخوا صوبې ته د بقایجاتو ورکولو ډاډګیرنه ورکړې وه.
دا مشال رادیو ده
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر اس پا پی خبر کے دماس پخین بخنا غالم دلتا پا پراک کے دماس پخین یونی ما بجی شوی دا پا پی خبر کے دماسی گر سلور نمی بجی شوی دی زنی لند خبرون دا دی چنن دا پاکستان پوز آماری کو سانگ آئی ایس پی آر ویلی دیل افغانستان و سولا وال پا پاکستان بریدون اتر سرکوی دا ایس پی آر ویان میجر جنرل احمد شریف نن پا اسلام آباد کی یوی خبری غنی تا دا وینا پر محال دا تور پوری کڑی دی غصیات کڑی چی انسان مرگی برید پلان پا افغانستان کی جوڑوی او بیای دغه سی پا پاکستان کی دغه برید کبی اغزیات کردی چی دغه انسان مرگی برید پلان هم پا افغانستان کی جوڑ شو چی دا مارچ پا شپگیشتما دا خیبر پختونخوا دا شنگلی پا بیشام سیمکی پا چینایی انجینیرانو شوی وو. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت پرستیو کې دا ډبل تورونه رد کړی دی او وایي چې د افغانستان خوره به د اچا پر ضد نه کارول کیږي. بل خبر بیا دا چې رسوا ضلع د تنورونو اتحادیې نن په ټوله ضلعه کې کاربندي اعلان کړی دی. د سیمې د تنورونو مالکانو او کارکوونکي وایي حکومت دې په سرکاري نرخ کې د ډوډۍ بیا ګران کړي ځکه چې دوی ته د غنمو اوړه ګران پریوسي نو څنګه یې ډوډۍ پر ځانه بیا خرڅه کړي. بلخوا د سوات سلیم رستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې پرستیو کې د وړو په نرخ کې 1.5% نه زیات کمی راغلی او ځکه په سرکاري نرخنامه کې د ډوډۍ بیا کم کړل شوې ده. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې نن په سلومره مروز هم د احتجاج له امله د کویټي او چمن ترمنځ لویه لاره بنده ده. د احتجاج وروسته لاغه پیل شو چې کله د مې په سلورمه د چمن د پرلټوالو په خبره سرحدي عسکرو یې په احتجاجي کیمپ ډسې وکړې چې پکې یو تن وژل شو او لس نور زخمیان شو. خو د سیمې سرحدي عسکرو په احتجاج کوونکو د برید کولو تورونه رد کړي دي. دا اوسنی لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه د مشال ریډیوي مجله. دا خبرونه سم همکار نجیب بخنغواړم نجیب احمد جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښیو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هرکلی کوم. دا نه په خوست کې د شملې دودیز او پرتمنې مشاعره پاړه تفصیلی راپور او د خوست یو مسافر شاعر قدرت الله درمان سره د اولسي مشاعرو پاړه مرکه درته لرو. همدارنګه په خبرونه کې پر دې موضوع یو راپور هم لرو چې ټولنیز رسنیو پر شعر او ادب څومره اغیز کړی دی. د دې هر څه د اورېدو لپاره راسره پاتې شئ. د تیرې جمعې په شپه د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي ځوانانو فرهنګیانو په نوښت شمله شپږمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یادې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا هم یو شمیر مشهور شاعران او فرهنګي شخصیتونه ورغلي ول. ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې دا ډول مشاعرې د فرهنګیانو ترمنځ په یووالي او د پښتنو د کلتور په بډاینه کې او نورو ته په معرفي کې ګټورې او اغیزمنې وبللې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل شمله کلنۍ مشاعرې ته ورغلی و او یو رپورټ پہ جوړ کھڑے چھ پترنم پہلی گی د اوبو غړپ نه کوم زی رنگیږي پزړه می نوم دی دلالی رنگیږي د بے غیرت یار یاری رنگیږي سوک چې د شګو بند تړي رنگیږي. رفیق مهران دی چې د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملې شپږمې کلنۍ مشاعرې له شور او ولولو ډکو ګډونوالو ته پټیټه او ستړي هنجره د خپل خوږ کلام ترانم کوو.
دی پراخی او لزوگه دک مشایری تا ده ننگرهار کابل او لوی قندهار سربیره ده کوز پختونخوا یو شمیر نموت شاعران هم بلل شیول. ده پختونخوا مشهور شاعر بغزاده دانش مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دا ډول ستری فرهنګی ناستی ژور او د اوږده مهال اغیزې لري.
د دې د خوشحالۍ اظهار کوم، خاص کر په نوې مشاعره په حواله باندې په خوست کې چې کوم مشاعره وشوه، په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو یې واغېسته، د چارسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د قندهار، د بلکې د خوست، ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې کې واغېسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه دا چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي، څنګه چې مونږ ولس یو یو دغه شان زموږ شاعران یو، ان شاء الله تعالی مونږ به زموږ ترمنځ به د فاصلې ختمېږي، مونږ به د دې ادب په لاره او د دې شعر تر لارې یو بل ته نور هم نږدې کېږو.
خوسته شاعر ناقرار ساقی هم ورته خبره کوي یا وایي چې د شعر یوه ښه اغېزه دا ده چې د ولسونو ترمنځ فاصلې ختموي او د دوی په منځ کې د مینې او یووالي روح یې خپروي.
دا د خوسته یو بل خصوص د یعقوبۍ او صبرۍ ولسره د ځوانانو افتخار و چې په دې مشاعره کې د افغانستان د ولایتونو سربېره د کوزې پښتونخوا شاعرانو لکه جاوید شاه درمان صاحب، زادہ دانش صاحب، مومن صاحب او داسې نورو ګڼو شاعرانو ګډون کړی و. د دې یوازینی هدف موخه دا وه چې د خلکو ترمنځ شته واټن د منځه ولاړ شي. د شعر مقصد معنویات، د شعر اهمیت دا دی چې د خلکو ترمنځ واټن د منځه وړي او د خلکو ترمنځ مینې ته، محبت ته، الفت ته زمینه سازی کوي.
د مشاعرې ګډونوالو ته د لوګر راغلي شاعر مولا محمد علیم بسمل خپل بیتونه وړاندې کړل چې د ګډونوالو لپاره ډیر په زړه پورې وو.
چې هم زړه لري هم سترګې او بیا وایي زما خپل نه خوښېږي منافق دی. د عشق دنیا ته زه کبیر ته اراده نه لرم چې زه د یو ښکلې نه هم ښه خاطره نه لرم. د زړه پالل، د زړه ساتل دومره آسانه نه دی. کل یا خندا که صدقه ده، یو کمال هم ده. او زمونگ لذهن او لفکر نسری کرخ تاو دی، خار اول ترین خطر ده، یو بال هم ده. او پختون خد دی لمنی پتندی که نواز، پگمه دی غر پسر جمال ده، یو جلال هم ده. حاجی شیطان باندی هم وکړل تمثیلی وارونه، دواړه هغه سې د پخوا په شان یاران پاتې سو. که خپل زمان او خپل مکان تقوا ته پرې نه کودې، بسم الله دا هم غنیمت چې د ایمان پاتې سو.
په مشاعرو او فرهنګي ناستو کې لنډۍ، مصرۍ یا ټپې هم ځان ته خوند او مینه وال لري. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
بن غټ پوکې چیک چې مو جانان ته یې لیدولې سینه، پښتو کوم کوای نشم د بغیرات سترګې بیا دروړوم، مرکړې کلاکې د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا ارمونینا، او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګرځونه.
د خیبر پختونخوا څخه شاعر جاوید شاه درمان د دویم ځل لپاره شمله مشاعره ته راغلی و چې د ته هم د کلام د وړاندې کولو په وخت ګډونوالو په خپل تاوده هرکلی سره ډیره مینه ورکړه.
تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خپه نه مړه، تا پسې خو مري سړی، او تا پسې به تیر شي زایدان دې مالونو نه، تا پسې خو نیم مسکې سلام راګرځوي سړی، تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه، تا پسې کشي پولیسرات په هم وهي سړی، تا پسې افسوس سی وي ماتم در پسې فرض دی، تا پسې د خوب سره د زخرو ګولۍ خوري سړی، ستا د نوم الزام بیاره هم بای سپهر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی، بے لتا نیار دا زمون جوندن بدا سیوی، ہسی پتیار کے لکلاس چھ تپوی سڑے، او تا پسی درمان سوابائی پا یو قدم کدا، تا پسی خویار ہندوستان نمرازی سڑے.
یاد دیوی په خوست کې عموماً د سپرلي په موسم کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لر وبر پښتنو فرهنګیانو کې ډیر مینهوال لري. د خوست په شمله مشاعره کې د ننګرهار څخه برغلي شاعر جاوید دلدار لخوا د دې حماسي شعر ترنم چې د روح سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مې خرڅوي تکرې دی مور دی وطن د ګډونوالو تود او پراخ هر کله خپل کړ
د جلال او د جمال رنگونات خو ماشا د جلال او د جمال رنگونا شور دے زما د زنجیر ستال د بنگړو شور دے وطن شور دے زما د زنجیر ستال د بنگړو شور دے وطن شرم دے مې خرڅوي تګړې د مور دے وطن شرم دے مې خرڅوي تګړې د مور دے وطن درو سکون د زړه ټوټا
د خوست شملې مشاعرې راپور د ننګرهار د یو مترنم زلمی جاوید دلدار په زمزمه پایته ورسید. اوس ته یو داسې زلمی شاعر سره مرکه لرو چې د خوست خو اوس په خوست کې نه دی. قدرت الله درمان اوس د امریکا په ټکساس کې ژوند کوي. هغه چې کله په وطن کې و نو په شمله، چنار او نور مشاعرو کې به یې خامخا ګډون کولو. خدا چې اوس په څه حال دی او څه ویل لري مرکه مو ورسره کړې ده. درمان صاحب، په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره شوې چې پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه ورغلو شاعرانو بلکې د خیبر پښتونخوا نه ورغلو شاعرانو هم هلته پکې برخه اخیستې وه او ډیره لویه مشاعره وه او خوندوره شپه وه. تاسې د خوست یاستې، ستاسو په سیمه کې دومره لویه مشاعره وه، یو مسافر شاعر چې دا هر څه د لرې نه ویني څه احساس کې؟
ډیره مننه عامر صاحب. لومړی خو دا د مشاعرې چا چې را جوړه کړې وه، خصوصا زه به یو کس نوم یاد کړم، ځکه هغه په کوخی تان په یوازې تان دغه هڅه شپږو کاله مخکې را شروع کړله. بیا په داسې یوه سیمه کې، خوست کې لرې پرته سیمه کې، چې هغې نه به د جنګونو خبرونه راتلل، مرګ ژوبلې خبرونه به راتلل، خو ده په ډېرې هڅې دا څو کاله مسلسل، خو سږ کال یې بیخي نوی رنګ درلودو، بیخي ډېر خلک راغلي وو له کوزې پښتونخوا نه، د افغانستان د نورو ولایتونه. نو زما لپاره زه خو لرې یم، ډېر ارمان کوم، ډېر کاشکې هلته وای، خو چن هغه ویډیوګانې ګورم، ارمان مې و چې ارمان ډېر راځي چې کاشکې زه هلته وای، خو نصیب دی نو را لرې کړي له وطنه، خدای دې وکړي چې هغه ورځ هم زر راشي چې بیرته دغسې مشاعرې په ګډه شریکه سره ولمانځو.
مین وای زما د ځان په خوا کې خوښي او نصیب تقدیر دې رانه لرې ګرځوینه. درمان صاحب، کله چې په وطن کې وای او داسې پرتمینې مشاعرې به کېدې نو تلی به ورپسې شو ګیری به مو کولې؟
او عامر صاحب، ډېر ډېر نه، زما خو شخصا دوه شیان خوښېدل، یو سپورت کرکټ او والیبال، او یو مشاعرې په دې پسې به ګرځېدم. تلم به یو شاعره خو منګر جوړه کړې وه هغه وخت کې، امن په نوم، هغه هم ډېره خم ذوقي مشاعره وه. دغه پسې شملې مشاعره شوه، خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وه، کلیوال ادبي بهیر غونډې کولې، موږ خوست ادبي بهیر غونډې کولې، خو هغه کوچنۍ کوچنۍ وې، دومره په لویه، یعنی په یوه پرته سیمه کې، لرې پرته سیمه کې دومره په لویه کچه مشاعره تر اوسه نه وه شوې. او دا ډېر ښه ګام دی، خدای دې دا چاره او دغه کړنې نور هم سډیری کړي چې خلک دغسې ښو کارونو ته راټول شي.
درمان صاحب، نورې لویې مشاعرې هم کېږي، خو د شملې مشاعرې د ویډیوګانو نه چې زه اندازه لګوم بې سارې توګه باندې د ګډونوالو شمېره بیخي زیاته وه. څه سبب شوه د دې؟ آیا په افغانستان کې مشاعرو ته حالات جوړ دي، خلک ته شعر تږي دي، که د تفریح کومه بله وسیله نشته؟
عامر صاحب، شاید علت دا وي، یو خو ورو په ورو دغه فیسبوک میډیا، سوشل میډیا کې خلک اخته دي شاعرۍ ته، ادب ته، کڅوم دغه دغه خوندې پکا کړی هم دی خو بیا ډیر کار هم ورته وشو د خلکو په ذهنونو باندې خلکو ته شعر د مشاعره پر زخت کویا کړل او تر ټولو ډغه خبره ده د نظام په بدلېدو چې دلته په افغانستان کې اوس نه هغه سي کنسرت کېږي لږ مصروفیات هم کم شوي دي د خلکو نو دغه سي د ساتیرۍ یوازینۍ وسیله سپورت ورپاتې دی والیبال دی فوټبال دی کرکټ دی او دام شاعري دی او خلک پکې مینه په مینه ګډون کوي نو زه وایم همدا علت به وي چې ډېرو خلکو ګډون کړی دی عامو خلکو شاعران خو ځي هر کم شاعرۍ ته پخوا هم تلل اوس هم ځي خو د پخوا په څېر اوس چې دی بله خبره دا وه چې مخکې له دې خبرې سترګې نه شو پټولی چې د دې نظام نه مخکې نظام کې خلک دومره لرې پرتو سیمو ته د شپې تګ نه کې د ډار وو سم هغه څه نه څه ستونزه حل شوې ده خلک ځي آزاد ګرځي او را ګرځي دغه څو علتونه وو زما په نظر باندې
صحیح درمان صاحب یو خو هغه مشاعرې دي چې موږ تاسو پکې ګډون کړې بهیرونه به وو لس اته شاعران به ناست وو یو به د غونډې ویاندو بل به مشر میلمه وو بل به د غونډې رئیس وو یو به گزارش لیک او یو بل به اوریدل یو بیا دا رقم لوی مشاعری دی د دواړو کې تاسو څه عمده فرق څه وینئ تاسو
ډیر مننه زه خپل د ملګرو سره غږیدم زما هغه مشاعری چې مثلا زه وایم چې یو څو شاعران دي مشخص شي چې مثلا نن به د درې څلور پنځه شپږ تر لس پورې مشاعره راځي لکه د هند خلک کوي هغه به شعرونه واوري نور که شاعران مې باید ناست وي بل وخت بیا دغه نور شاعرانو ته موقع ورکړل شي د دې ګټه بداوي چې دغه ډول لوی هم شاعره کې بیا ځینې شاعران ګیلمن کېږي ځکه ټول تلته وخت کم وي دولس ساعته لس ساعته اته ساعته وخت لرو او مشاعرې شاعران ډیر وي ټولو ته نوبت نه رسېږي نو کاغذ شانتی شي یعنی زه دا د هند مشاعرې ډېرې تکیبه وم هغوی هلته مخصوص شاعران راغوښتي وي چې مثلا په دې مشاعره کې به همدغه شاعران شعر وایي فقط نو هغه گزارش یا نور یا به پکې دا کوچنیو مشاعرو کې به مونږ مخکې له مشاعرې نه په دې یو ملګري په غزل باندې کره کتنه کوله هغه بیا لا ښې وي ځکه خو دغه لویه مشاعره کې خو کره کتنه نه کېږي گزارش هم ستونزمن وي چې دومره ډېر ولیکې یو هغه مشاعره چې کوم تا یاد کړلې کنه چې څو شاعران به مشخص وو زه فکر کوم دا هغې ګټه به دا وي چې هغه نور شاعران به خوابدي کېږي نه ځکه مشکل وي چې په یوه شپه کې یا په یوه ورځ کې د ټولو شاعرانو ته نوبت ورسیږي
صحیح مننه بس نو فکر به وکړو چې هغه هماغه وړې غونډې د دې لویو غونډو بیا سرچینه ګرځي کنه دا غلک فکر وکړو چې هغه سوشا مې وي او دا بیا ټوله شپه چراغان د مغول برکته
او دا خبره وي ډېره وي خو بیا نن سبا شاعران هم دومره ډېر شوي دي خدای دې ډېر کې ځکه شاعران حساس خلک دي نو دوی ته بیا نوبت نه رسېږي که یو نیمه شانتي مشاعره هم وشي خوند به وکړي
درمان صاحب نو که زه باور لرم چې که ته په خوست کې وای نو تلی مشاعرې ته هلته د شعر اورو او ستا مینهوال هم دي نو هغې به خوشحاله شوي وای چې د سټیج په سر لیدلی وای خو دا چې ته مسافر یې په امریکا کې د هغه مشاعره کې د ګډون نه دی کړی نو زمونږ له لارې که ممکنه وي درته خپل تازه شعر دې ور واوروه چې ستا مینهوال چې دي ستا د شعر تږي دي هغوی ته خوند واخلي
ډیره مننه عامر صاحب ستاسو آواز لږ له مانه کته شو خو زه پوه شوم په سوال باندې لومړی خو به دا ووایم چې زه کال ته وای ځکه کله چې شمله په لومړی کال جوړه شوې وه ما پکې ګډون کړی و ملګرو سره هغلته د دې سیمې خلکو مینه بې ساري وه ډېره مینه را کړې وه ماته نه هېرېدونکې ده یعنی څومره چې زه یم د هغې څو چنده ډېره مینه را کړې زه دومره هېڅ هم نه یم لومړی خو به دا ټپه ووایم چې دومره سفر ته مې نیت نه و تقدیر شوی فیصلې مې ځنډوي نه نو دغه یو غزل دی عامر صاحب دا به تاسو ته
ارشاد ارشاد ستاسو غزل به ډیر خوند وکړي مهرباني
نه ما کوشش کړی چې یو نوی غوندې چی ولیکم چې ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوی وطن ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوی وطن
بیخی نوې خیال دی کاش تاسې ممکن وې ارشاد
مننه ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوی وطن او بیا کدی ترې هر سولره وړمه پروا نه و بیا که دی تری هر سولری اوڑا ما پروانه و ما خود تقدیر حیرولی شوی وطن بل باید چه یو چوک خود همزو که راسره و ایشا و خوا
یو چوک خود همزو که راسره و ایخوا وشا
یو چا سر شریک می ده جڑلی شوی وطن
یو چا سر شریک می ده جڑلی شوی وطن دیر
نبا دی پختلا زما پا ذات کی خاموشی نبا دی پختلا زما پا ذات کی خاموشی تاکا می چیره کی زیره ولی شوی وطن
واہ
امیر سب دا بایتی خوند را کوی چی زما که بتاویگی زما نم خوارمان زما که بتاویگی زما نم خوارمان کاش چی پک زمان خواتر اتلالی شوی وطن
واہ 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 دیر علی شیر ده دیر علی شیر ده بیر اتوی درمان سی
یرا مننا زمکه بتاویگی زمنه مخوارمان کاش چې پک زمنګ خواته راتللی شوی وطن او بیا می څه پکار و دوم رډیر به خودی بیا می څه پکار و دوم رډیر به خودی ما خودی په خود کې یادولای شوی وطن او سبا مکاو پردای وطن ستړی سفر سبا مکاو پردای وطن ستړی سفر درمانه کاش په خپل خو متللای شوی وطن دا غزل و عامر سه ویلا د چ
ډیر مود پس مستاسو غزل ستاسو په خپل خیسته غا کې ووري د بیخی علی شیر د حماسي شیر د او د وطن سره د منی ولولی را پروي درمانه ګل ډیر مننه خوشاله اوسی مونږ ډیر خوشاله چې مونږ له وخت را کمینه دی وکړو خ ډیر دی وکړم دا سمینه ناکوس
ډیر مننه عامر سه نو رب دیو کی چې مونږ او تاسو ټول د خپل وطن کې میشته شو ول ته ژوند وکړو په مینه ژوند وکړو ښه ژوند وکړو ټولو ته د خدای ښه ژوند ورنصیب کړي
دا خوږ ژبه شاعر قدرت الله درمان درمان زه او نور مسافر شاعران د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر نورو لارو هم خپل شاعری خبرو په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک باندې د شعرونو د خپرولو رجحان زیات شوی دی دا چې دا رجحان په پښتو شاعرۍ څومره مثبت او یا هم منفي اغیز شیندلی په دې اړه مو څو تنه لیکوال او کره کتونکي د باز محمد عابد په دې راپور کې غږولې دي
د ټولنیزو رسنیو له ډلې څخه فیسبوک یو له هغو رسنیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ورته ډېرو ځوانانو لار موندلې او د نورو بوختیاو تر څنګ به کې اکثره تازه دمي شاعران خپل شعرونه خپروي دا چې فیسبوک باندې خپرېدونکي شعرونه د پښتو شاعرۍ لپاره څومره مثبت اغېز شیندي دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد پوهاند ببرک میخیل دارنګ ځوابوي
فیسبوک پر پښتو شعر مثبتې او منفي اغېزې دواړه لري مثبتې هغه دا دي چې د شعر په خپرولو کې فیسبوک چټک دی مثلا پخوا کې به شاعرانو شعرونه لیکل تر څو چې به په مشاعرو کې نو ویلي یا به په ورځپاڼو یا مجلو کې نو خپره کړي نو په زړه به یې غوټه وه اوس په زړه غوټې ته نه پاتې کېږي چې څنګه یې ولیکي نو شاعر لیواله وي چې په چټکۍ سره شعر خپور کړي بله ګټه یې دا ده چې د فیسبوک له لارې ډېرو شاعرانو سره وپېژندل د شعر مینهوالو هم خپل خوښې شاعران پیدا کړل دار شاعر شعر ته لاسرسی آسان شو آنلاین مشاعری کیږي دا ټولې مثبتې قوې دي
لیکوال او کره کتونکي مصطفی سالک هم د پښتو شعر په غنامندۍ کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک رول مهم بولي
یو شاعر به کډیره هڅه وکړه شعر به په یوې مجلې کې چاپ شو څو سوه کسانو ته به شعر ورسید او هغوی به ولوست د فیسبوک پر رامنځته کېدو سره هر شاعر د خپلې رسنۍ څښتن شو چې هر وخت زړه شي خپل شعر خپروي او په څو ثانیو کې د زرګونو لوستونکو مخې ته ایښودل کېږي د فیسبوک بله ګټه دا شو چې پخوا د شاعر او لوستونکي ترمنځ اړیکې نه و موجود شاعر نه پوهېده چې لوستونکي د هغه د شعر په اړه څه فکر کوي شاعر به چېرته په کال کې یو غزل په کومه ادبي غونډه کې نقد ته وړاندې کړ او د ګوتو په شمار څو نقادانو به پرې نقد وکړ. اوس په زرګونو کسان شیر لولي او ډېری په کمنټونو کې پر شیر نه کوي.
د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان لال پاچا ازمون هم وایي چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شعر او ادب د پرمختیا په لار کې مثبتې تمامې شوې دي.
ټولې الکترونیکی پاڼې کاغه فیسبوک ته او نورې برخې دي دا د پښتو شعر او ادبیاتو په ځلونه کې ګټورې تمامې شوې دي. یوه ګټه یې دا ده چې اوس که څوک یو شعر ولیکي نو نیغ په نیغه باندې له خلکو سره شریکولی شي او په ورته وخت کې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کسانې کتلی. پخوا خو یوه نیمه مشاعره به کېدله او که زیاتې وي نو اوړۍ کې به یوه وشوه هغې کې به چا ته وار ورسېده ونه رسېده. د اورېدو خبره او د لوستو خبره یو څه فرق هم لري. اورېدو کې سړی دومره ډېر زیات فکر نه شي کولی په یو شعر باندې، خو لوستو کې چې کله یو شعر په پاڼه باندې لولي په هغه باندې فکر هم کولی شي او کره کتنه پېښه کېدای شي. دغه فیسبوک او نورې پاڼې د پښتو شعر او د ادبیات
خو دا چې فیسبوک څومره پښتو شعر باندې بد اغیز کړی، استاد ببرک میخیل یې راته وایي.
یو څوک په فیسبوک کې د بل چا شعر خپروي، ډېر کله سړی نه پوهېږي چې شعر د چا دی، ځکه هلته د شاعر نوم نه ذکر کېږي. تر ډېره د ښه او بد شعر تفکیک پکې نه کېږي. که د یو چا شعر کمزوری هم وي نو ملګری استایی ورته وایي چې ډېر ښه شعر دی لیکلی دی، په داسې حال کې چې هغه شعر به ښه شعر نه وي. نو دا یې هغه منفي اړخونه دي.
مصطفی سالک هم په پښتو شعر د فیسبوک منفي اثرات مني. نوموړی وایي چې په فیسبوک د لوړ ذوق لوستونکي کم او د ټیټ ذوق لوستونکي زیات دي، او همدا وجه ده چې د ټیټ ذوق خاوندان کمزوري شعر ته هم داد ورکوي او تازه دمه شاعر بیلاری کوي.
په فیسبوک کې شعر پوهان کم دي او د ټیټ ذوق خلک پکې ډیر دي. یو ښه او له نوښته ډک شعر ښایي د لږ شمېر لوستونکو لخوا خوښ شي او لږ لایکونه واخلي، خو یو کمزوری شعر چې کلیشهي خیالونه او فکرونه پکې بیان شوي وي زرګونه لایکونه اخلي او په سلګونو خلک پرې تبصرې کوي چې دا د ټولنې شاعرانه ذوق گمراه کوي. خلک هماغه شاعر ښه شاعر بولي چې په فیسبوک کې ډیر لایکونه اخلي. د دې کار بل تاوان دا دی چې ښه شاعران ناهیلي کوي او شعر نه لیکي، او که یې ولیکي له ځان سره یې ساتي او نه یې خپروي.
دا چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمرنګې شوي نو په سلګونه شاعران په خپلو فیسبوک پاڼو خپل شعرونه خپروي، خو چې شعر پوهان یې غنیمت ګڼي او د پښتو شعر د پرمختګ لپاره یې ښه لاره بولي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.